د امنیتي پیښو په نتیجه کې هر وختنیو کاربندیزونو د کوټې پر کاروبارونو هم زیات اغیز کړی و، ځکه چې د نورو سیمو خلک د پخوا غوندې په لوی زړه کوټې ته نه سوای راتلی. د کوټې یو هوټلوال به واورو چې وایي کاروبار یې بیرته په پښو درېدلی او د نورو ایالتونو مسافرو کوټې ته مخه را کړې ده.
زما نوم عبیدالله دی او زه د کوټې اوسېدونکی یم. زه خپله هوټل والا هم د ایف سي د راتګ سه اوس کاروبار بالکل سیټ شو او زموږ خپل کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی دی او د ټول مطلب په کوټې چې کوم اوسېدونکي دي کاروباریان خلک د هغو ټولو کاروبار بالکل سیټ شو او په خپل زاړه حالت باندې راغ. دا دوې هفتې کېږي ډېره کراري ده او په ښار کې ډېر امن دی. په دې کې موږ د ایف سي د راتګ سه ډېر امن جوړ شوی دی او موږ د حکومت سه ډېر دغه کوو چې مطلب دغه رقم امن جوړ کړي.
د کوټې خراب امنیتي اوضاع د کوټې شاریان او سیاسي ګوندونه هم دې ته مجبور کړي وو چې د وسلوالو لخوا د خلکو د وژنو، غلاو او سړي تښتونو په خلاف په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. خو له تېرو دوو اونیو راهیسې هغه لړۍ هم پای ته رسېدلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم یو له دغو ګوندونو څخه دی. د دې ګوند ایالتي مرستیال سکرتر نصرالله زیری وایي حکومت په دې مکلف دی چې د خلکو ژوند وژغوري او په ورانکارو فعالیتونو کې لاس لرونکي کسان ژر تر ژره ونیسي او په جزا یې ورسوي. نوموړی سره له دې چې په ښار کې د ملیشاو د ځای پر ځای کېدو حکومتي اقدام ستایي، خو بیا هم حکومت ناکام بولي.
په کوټه ښار کې او دلته په دې پښتون بلوڅ ایالت کې د امن او امان په نقشه وشتلو، د غلاو او د خلکو د اغوا یو ډیر لوی سلسله شروع وه. په بله معنا زه به دا وایم چې په سلهاوو سټریټ کرایمز د کوڅو جرمونه کېدل، خو په دې حواله حکومت مکمل طور ناکام دی، پولیس ناکام دی او نه تر اوسه پوری یو د ټارګټ کیلینګ چې څوک وشتونکي خلک دي، څوک دا مړی کوي، اغه تر اوسه پوری یو دهشتګرد تر اوسه نه دی نیول سوی، نه غل نیول سوی دی. موږ دا مطالبه کوو چې دا د سرکار ذمہواری ده چې په اړه توګه چی وی اغه ولست تحفظ ورکی.
د یادونه ورده چې له کوټې پرته د بلوچستان په نورو بلوچي سیمو کې ځای پر ځای امنیتي پیښې لا هم دوام لري او خلک د اکثرو لویو سړکونو پر سر له غلو او سړي تښتونکو څخه په کلکه شکایت کوي، خو حکومت نه دی بریالی سوی چې د دا ډول پیښو بشپړه مخه ونیسي او خلکو ته خپله خوږه ډوډۍ ترخانه شي.
تاسید ازادۍ رادیو اوریده پاکستان د بلوچستان ایالت د لوی او سرحدي ښار کوټې د امنیت په اړه تفصیلي راپور کې مو واوریدل چې په دې ښار کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره ملیشا سرتیری ځای پر ځای شوي دي. راځي چې نړیوالو اژانسونو د تبصرو غټي کې واورو. نړیوالو اژانسونو ته جانغه الکوزي کتنه کړې ده.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان په حکومت باندې د انتقادونو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې د افغان ډیپلومات حمید حامی خبرې راخستي چې وایي د افغانستان په حکومت باندې ځینې انتقادونه ممکن په ځای وي، خو په دې هم سترګې نشي پټېدلی چې دا حکومت د ثبات، امنیت او د خلکو د سوکالۍ په برخو کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. ګارډین د حامی د خبرو په دوام کې لیکي د ځینو بهرنیانو هغه ادعاوې بې اساسه دي چې وایي د افغانستان حکومت او خلکو د طالبانو ضد جګړه بایللې ده. د حامی په وینا په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل په مهال نړیوال په دې باور و چې افغانستان له لاسه لاړ او شورویان له افغانستان څخه نه وځي، خو ډېر ژر نړۍ ته د افغانانو شهامت څرګند شو او خلکو ولیدل چې شوروي ځواکونه له څه ډول برخلیک سره مخامخ شول. ګاردین لیکي افغان ډیپلومات حمید حامی د یو انګلیسي چارواکي دا خبره چې وایي د حامد کرزي په بیا ټاکل کېدو سره به افغانستان د نارامۍ په لور حرکت وکړي ردوي او زیاتوي چې همدا برتانوي چارواکي په خپلو خبرو باور نه لري او وروسته یې خپله خبره په خپله رد کړې ده. ګاردین د حامید څرګندونو په دوام کې لیکي په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او روغتونونه جوړ شوي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کار بند شوی دی. ګارډین د افغان ډیپلومات دا خبره هم راخسته چې وایي بهرنیو هیوادونو او په خاص ډول بریتانیا په افغانستان کې د خپلو تلفاتو په اړه ناری سوري پورته کړي. د ده په وینا په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو مرګ ژوبله د خواشینۍ وړ مسله ده، خو په افغانستان کې له دیرشو کلونو راهیسې دا حالت روان دی او افغانان پکې قربانۍ ورکوي. د افغان ډیپلومات په وینا بهرني عسکر په افغانستان کې د خپل امنیت په مقصد جنګیږي تر څو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12مې پیښې تکرار نشي. نیشنل ریویو خبرونه په روسي غږ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د آف پاک اصطلاح چې مقصد یې د تروریزم په ضد د افغانستان او پاکستان ګډه جبهه ده، ممکن په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر خلکو نه وي خوښه، خو دا یو واقعیت ده چې افغانستان او پاکستان دا مهال د افراطیانو او تروریستانو ضد مبارزې کې مشترکه جبهه ده. نیشنل ریویو لیکي طالبانو په 1990 لسیزه کې افغانستان اشغال او القاعده شبکې ته امن ځای پیدا کړ تر څو له دې ځایه په امریکا او اروپا کې په ټاکلو هدفونو تروریستي حملې وکړي. امریکایي او نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادی کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم رنګ کړ او زیات شمېر طالب او القاعده وسلوال پاکستان ته واوښتل او په قبایلي سیمو کې ځای په ځای شول. دا وسلوال له همدې سیمو څخه اوس خپل فعالیتونه تنظیموي. د خبرونې په باور د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان او پاکستان برخلیک سره تړلې ده او د آف پاک اصطلاح بې اساسه هم نه ده.
اوس هم د ژوند په لمبو کې د راپورونو د لړۍ څلورمه برخه خبریږي. په دې لړۍ کې د افغانستان د جنگ ځپلو سیمو انځور او د جنگ ځپلو خلکو ستونزې انعکاس مومي.
ژوند په لمبو کې د جنگ ځپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
پوہنا داڑنا وطن د مشکل
کتاب او کلام زمون شکنما
وطن زما زان لتان شم قربان
روینا دا افوان
دا افغانستان په جګړه ځپل سیمه کې په زرګونو نجونو ښوونځیو ته نسیتلی او هغه چې ښوونځیو ته ځي بیلابیل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 80% فیصده خلک تر 15 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته لاړ شي.
نشناسو کسانو لخوا ما تخته را کړل شوی ده.
هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړي کې پر همدې بحث کیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 80 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسیتلی چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغېزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمېر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په مې میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې یې شمېر 1 میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل سوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغونه کراری اوس هم د زرګونو نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده. په اتم سنف کې ما اوس په مونږ پسې څوک ډزونه کړي، څوک مونږ ته شته اختطاف او د نور کارونه ونه شي. اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته نه ځې، ته یو انجلۍ مکتب ته ولاړه نه شي. نجونې څه شي الکان هم بیریږي او ډیری الکان مکتب ته نه شي تللی، ځکه چې پروش کال چې یو انجلۍ تښتولې وه، نو ځکه دا ټول زموږ خلک بیریدل دي، مکتب ته نه شي تللی. مونږ یو انصنفي وه چې زبیده نومېده، مګر مکتب ته نه راځي، ځکه چې یو ورځ موږ مکتب ته وغوښتله، پښتانه مې ځینې وکړله. هغه وویل چې ما ته د نشناسو کسانو لخوا ما تخته را کړل شوی ده چې ته به مکتب ته نه ځې. که مکتب ته ولاړې، ستا ژوند به هم تباه شي او ستا کورنۍ به هم په ارامه ژوند ونه کړي. دا انجلۍ دا خبرې کړې دي او تر ننه پورې موږ په مکتب کې دانې دلدلې. زموږ ډېر انصنفیانې دي چې د دې له ویره چې موږ اختطاف نه کړي، په موږ پسې جزه ونه کړي، نورې خبرې جوړ نه شي، مکتب یې ایله کړي دي. د زابل په ولایت کې مور او پلار خپل اولادونه نه پرېږدي.
یونیسف وایي د افغانستان ناامني د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. زیات ښوونځي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې تړل سوي. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکو ځینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د ښوونځیو تړل کېدل او سوځل زیات سوي دي. د ریاست ویلي دي دا مهال په هلمند کې 4500 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې د تیر کال په نسبت یې شمېر کم دی. اټکل کېږي په دې ولایت کې به هغه ماشومان چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي 2,15,000 وي. راپورونه وایي زیاتره نجونې چې له ښارونو لري په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس پر کورونو ناستې دي.
بیرېج نه سي کولای، د ساره خلک نه سي په بازار کې دي. هغه کولای سي په لورګانو تعلیم وکړي، د بازار سي وتلي دي، هغه نه سي کولای سي په بازار ته تعلیم.
ټیلیګراف برېټانوي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تر 300 زیات زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي دي. بل لوري ته واشنگټن ټایمز ورځپاڼه د غوی اثر پر اتمه په خپل خبره کړې مقاله کې د هلمند د پوهنې ریاست د مرستیال محمد ولی لقول لیکلي دي یوازې تیر کال په دې ولایت کې 8 ښوونځي وسوځول سول. د دې ولایت چارواکو ویلي دي ل نور ولسوالۍ څخه 3000 زده کوونکي لشکرګاه ته ورمات سیوي او په دې شهر کې خپل زده کړې کوي. دا هغه څه دي چې نجونې ورڅخه محروم دي. په زیاتو سیمو کې ښځینه زده کوونکو ل ښوونځي قلم او کتاب سره مخه کړې ده. خو دغو نجونو حالت څنګه دی؟
دا غوی حال خو نو بس دا غسی خراب دی نو لکه دا اوس چې خلک داسې کارونه کوي دا غوی هم دا غسی دي په شي به نه پوهېږي دا چا په خبرو کې به راځي بل آینده وینو چې سمه به یې رخي انشاءالله. زموږ د وطن تعلیم ډېر پسته پاته دی. اوس دا ډېر خلک دي چې زموږ سره اوس کوشش کوي چې یو څه پرمختګ وکړي. زموږ وطن امنیت راوړي. زموږ مکتب ته چې څوک ونه بېرېږي چې راشي مکتب ته ډېرې نجونې اوس په کورو کې ناستې دي د بېرې څخه. مور پلار یې نه پرېږدي. مور پلار هغه مور پلار ته وایو هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته. هغوی نو یو څه ځینې غواړي چې راشي مکتبو ته مګر مور پلار یې نه پرېږدي او ځینې بیا خپل هم ناستې دي.
د پوهنې وزارت ویند محمد آصف ننګ رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي یوازې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي او 170 نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر 115,000 زیات زده کوونکي ښوونځیو ته نه سي تلای. په افغانستان کې ځینې کلتوري مسایل او ځینې مرموز خو په خپل ډول کې حیرانوونکي بریدونه هم کله ناکله د ښځینه زده کوونکو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د ساري په توګه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په کندهار کې پر 1500 ښځینه زده کوونکو د تیزابو شیندل، دغه ورځ د کابل په شمال کې پر ګڼو نجونو د یو ډول ګازو کارول. د هلمند د پوهنې ریاست یو مقام ښاغلی پوپل وایي له دغو ګواښونو سره سره زیات نجونې په ډېره مینه ښوونځیو ته ځي.
په ډیرو سختو شرایطو کې دوی دا تعلیم کوي ځکه چې نه وطاق شته او نه بل څه عاید لري. نو موږ د دغو مشکلاتو سره ډېر لاس په ګرېوان یو. مکاتب راباندې تنګ شول او شاګردان هغه هغو زیات مو روزمره خرابېږي.
جمیله نیازی په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې مشره ده. هغه وایي په دې لیسه کې شاوخوا 150 ښوونکي درس ورکوي او لیسې تر 6000 زیاتې زده کوونکي لري. خو هغه وایي له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره سره یې دغه لیسه فعاله ساتلې، حال دا چې مناسبه پاملرنه نه ده ورته سوې.
موږ کتابونه نه لرو. زموږ شاګردان کتابونه نه لري. څو پلان موږ د ریاست معرف سره خبرې کړې دي، تا ما د وزارت سره خبرې کړې دي. دا ډېر غټ پرابلم دی موږ ته او موږ خپل په دې باندې ډېر رنجو چې موږ کتاب نه لرو. او دا موږ خواهش د لوړو مقامات څخه دا دی چې کتابونه موږ ته شاګردانو ته باید ژر تر ژره آماده کړي چې څو چې دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. او د قرطاسې په باب موږ مشکل نه لرو ځکه چې د یونیسف ته خوا څخه یو څه اندازه قرطاسیه او معرف ته راکول کیږي، راستول کیږي او معرف د شاګردانو سره دا کومک کوي.
د افغانستان د پوهنې قانون په دریمه ماده کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت اتباع له هر ډول تبعیض پرته د ښوونې او روزنې د برابر حق لرونکي دي. افغان حکومتي چارواکي وایي دوی تر ډیره د ښځینه زده کوونکو پر زده کړې ټینګار کړی او زمینه ورته برابره کړې ده. د ژوند په لمبو کې بل پروګرام کې هم د ناامن ولایتونو پر تعلیمي ستونزو خبرې کیږي.
موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو. علم کور په کور غواړو. علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو. علم کور په کور غواړو. علم کور په کور غواړو. دارنا ورند ګران هیواد په هر یو مور غواړو. علم کور په کور 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 غواړو.
Oh, غنا زادا کلا گلے ہو کل ہس پخلا کل جڑا کلا بڑک خمرا ہمارے تیرانے اختارے دس دستور زمانے اختارے پریشان ہر وقت بروت پلزان ہرا تیا شی سرگردان خبر بہانے کاری دس دستور زمانے کاری اس یارو
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی